په کابل کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته کابل ته ورزو او له هغه ځای مو د سام یا د عالی رتبه چارواکو د غونډې له تازه جزئیاتو خبرو. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د دې مهمې غونډې په اړه معلومات تر سره شریک کړو، خبرونه له ناجی صاحبۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام غونډه پیل شوې ده. کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سلويخت سرتیري په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ټوکیو او لندن کانفرنس اجمنی ارزیابي کیږي. ولسمشر اشرف غنی د دې کانفرنس په پیل کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په نخلولو ټینګار کړی او ویل چې له دې سره به هیواد د ترانزیت په برخه کې بیرته خپل تاریخي ارزښت ترلاسه کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د لندن کانفرنس پر اجمنو او د افغانستان د اقتصاد د خودکفایۍ پر لارو چارو خبرې کړې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي او بې باوریو د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. سرتاج عزیز د خبرې تر شپه له کابل نه اسلام آباد ته لستنېدو وروسته د پاکستان له دولتي ټلویزیونی چینل سره د مرکې پر مهال کړي. نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکو پریکړه کړې چې د اعتماد جوړولو او خو اړیکو لپاره به پر یو بل د تورونو لګولو لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان د منځنۍ اسیا، جنوبی اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمينه برابرول شي. صلاح الدین رباني د خبره پرون په کابل کې د ریکا یا د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه.
افغانستان د سیمې د ترانزیت د سلورلارې یا هم د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د پله په توګه د تجارت او ترانزیت د غشتلتیا په برخه کې یا هم د آسیا لوی وچې ته د انرژي په انتقال کې مهم نقش لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ یو منځوي او بې ظرفیته هیواد نه دی.
د ریکا په شپږم غونډه کې چې پرون په کابل کې پایته ورسیده د ډیر شو هیوادونو او سلويختو سازمانونو استازي او برخه خسته و. افغان چارواکو په دې غونډه کې ویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل په دې جګړه کې د دوو ملکیانو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تاییدوي. نوموړي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې جګړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو د تلفاتو په اړه څه ونویل. له بلې خوا د لوګر امنیت قمندان داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار په پل عالم خار کې د سړک غړي د ماین چاودنې لامل اته ملکی وګړي ټبیان شوې دي. د کرکټ ترنون نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیگ سیالیو د تلولې تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د خبر ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان کرکټ لسکم لوبله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
د کرکټ ترنون نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډلې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې له 15 هیوادونو کویت، نیپال، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او کوربه هیواد ماليزیا سره یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه وکړې چې ټولې په لوی توپیر وګټلې. دغه مسابقه تیرونه پیل شوې وي. د متحده عرب امارات او بحرین 15 سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شول. د خبر د متحده عرب امارات دولتي اژانس وام ورکړی د په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهنیان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږۍ لپاره ټلیفون وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. اوباما وویل پرونی خبرې تر یوه حده له ایران سره پر اټومي موضوع پر نړیوالې موافقې متمرکزې وې. تحلیل کوونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د موافقې پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته چانس په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسۍ ته مخه کړي. او د پولند صدر اعظم ایفا کوپاچ وایي اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدر اعظمانو سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، اروپا ته د راروانو کډوالو او د میشتو د میشتولو له جبري سهمي خپل مخالفت سرګند کړ. د دې سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په هنګری کې کډوال ناکراری او ستونزو سره مخامخ دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني څپ د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د سامپونو مغونډه دوام لري. د دې مهمې غونډې له تازه جزئیاتو مو خبرو. بیا به په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم جګړې سلاکار له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. سرتاج عزیز وایي چې د مشر د ټاکلو پر سر د طالبانو خپل منځي اختلافات دوام لري. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې دننه د طالبانو له خپل منځي تازه جګړو هم خبرو او دا به هم واورئ.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سکال کمه ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پریشانۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
استراب یو اروایي اختلال دی چې د انسان په شخصیت کې تغییرات راولي او د یوې ناروغۍ په شکل ښکاره کیږي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. په کابل کې په ارک کې د سام یا د عالی رتبه چارواکو غونډه دوام لري. دا غونډه د توکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو لپاره ده. په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. د توکیو په غونډه کې په 2012 میلادي کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ. د سام د غونډې له ځایه یعنی له ارګه صفی الله ستانکزی په ټلیفون را سره ده. ستانکزی صاحب، د غونډې تازه جزئیات څه دي؟
دغه نن د افغانستان د جمهوریت محمد اشرف غنی په وینا پیل شو. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د نړۍ د هیوادونو حساب ورکونه ډېره مهمه خبره ده. ښاغلی غنی وویل چې افغانستان به هم افغانستان خود کفا شي نو دا به د ټولو لپاره په ګټه وي. او همدارنګه چې همدي کال ثبت شوي چې په بوکسل کې چې په روشي هلته به افغانستان د سیمه ریزو مقصدونه
پوښتنه وکړه چې موږ
ہمارا افغانستان خبر ہے
صاحب آواز ډیر خراب دی، ستاسو آواز اورم خو د ټلیفون ژغ ډیر خراب شوی دی، نه پېژم چې تر اوریدونکو به سم ورسی او کنه. بخښنه غواړو د سموج د خبريال صفي الله سنګزي خبري د ټلیفون د خراب आवाज له عمله سمې تاسو ته ونه رسیدې. د صدر رډو پور راتونکو خبرونو کې هم د سام د غونډې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو، خو البته د سام په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د غونډې برخوالو ته د فساد سره د مبارزې په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې او د یو شمېر نور پرمختګونو په برخه کې سي د سام غړو هیوادو له افغانستان څخه د هغوی ژمنې د مرستو په بدل کې اخیستي وي، هغوی ته اطمینان ورکړ او ولسمشر اشرف غني وویل چې تیر کال ډیرو کسانو داسې باور درلود چې د افغانستان حکومت په سقوط وکړي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د افغانستان دفاع وکړي او افغانستان امنیت د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه د اداري فساد په برخه کې وویل چې د کابل بانک قضیه ته اشاره وکړه چې هغه تصفیه شوې ده او په دې برخه کې نوري هڅې هم شوې دي، خو بیا هم د ټلیفون د خراب لاین له کبله له تاسو څخه بخښنه غواړو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان د سر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له لاسه راوړنو ډکو او زیاتوي چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو رغنده خبرې کړې او دواړه لورې په دې سلا شوي چې پر یو بل د تور لګولو لړۍ بندوي. نوموړي د څرګندونې له کابله تر راستنېدو وروسته تیر ماښام د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز همداراز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د سبې شفق پور راپور کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر مفید بللی او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستۍ کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا څرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر رسنیو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. خاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز ویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وایي
خو یې ته سب کو معلومه چې بغیر مذاکرات کې کوئی دیر پا حل نه وسه لیکن وو کس طرح کیږي
دا خټول ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تل پاتې سول نه شرایط لای خو دا مذاکرات به څنګه وشي په کوم شرایطو به تر سره شي نو لکه څنګه چې دا محل وزیر ډیر پیچلی دی نو په دې اړه پر اتنګ کې مفصل خبرې وکړو. په دې منځ کې موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات درو ځکه چې دا محل په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
د نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخابېدو پر سر اختلافاتو ته اشاره وکړه. د طالبانو ترمنځ د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له امله په افغانستان کې تازه جګړې شوې دي. د راپورونو له مخې دا نښتې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او پخواني مشر ملا محمد عمر د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا محمد عمر رور د نورو جګړو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د طالب وسلوالو د نښتو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خپریږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمېر غړي په غوسه شول. ویل کیږي چې وروستۍ نښتې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداری ورکړی چې که ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي نو د طالبانو په لیکو کې خپلمنځي جګړې ښایي زیاتې شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل ملا منصور د هغو قمندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د طالب بیعت کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نورو خپلمنځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې ورستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نو امید شوې دي چې د دوی په وینا مولا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په ورستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوې دي. د هرات د والی ویان احسان الله حیات وایي د نخته په شیندن ولسوالۍ کې د دوه قومندانانو د پلویانو ترمنځ وشوې. د حیات په وینا جګړه ورسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ایز قومندان مولا عبدالسمد غوښتل خپل سیال مولا ننګیالی مولا منصور ته بایعت کولو ته اړ باسي. په شیندن کې د حیدری په نوم یو قومندان وویل چې په دې نخته کې د دوه تنه پلویان او د مولا منصور درې پلویان وژل شوي دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نخته کې د یو طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ایز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د مولا باز محمد په نوم طالب قومندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نخته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل نخته هغه مهال پیل شو چې مولا عمر ته وفادار مولا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یو لوی غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لری پرتو غرونو کې د مولا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوی دی. د خاک افغان یو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وویل چې د مولا منصور شاوخوا 600 وسلوال تیرونی پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسیدل او اوس د مولا منصور دادالله له همدې شمیر پلویانو سره لاس په ماشه دی.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په خوست کې یو شمېر شزینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د شونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه ول خوا شزو ته په تصمیم نیونو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د شزو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. بل لوري ته د شزو چارو ریاست مسؤلانی په دې ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني خو زیاتوي چې اوس مهال په ټولیز ډول د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه کمه شوې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډېریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یو تن فعال کامل اکبري آزادۍ رادیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه تاسې وګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پکېږي هغه فقط فوکس مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بل ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، ولور ډیر وخت سره هلته بیا هم دغه دې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل بل دا چې بل سره ډیر مشکلات لري. دوی
په خوست کې یو بل تر مدني فعال نسرین اخسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپل شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
بل کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړي، بیا پلور میړه کوته چې لور د خاوند کوته ولته د خپل حقوق نه دی به برخه پد شي دي. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي خپل حقوق نه بی برخې پتی شوی دی.
بلخوا د ښځو چارو ریاست مسؤلینی که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پېښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پېښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټرې ملالۍ ولی وویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه یو څه اندازه سږکال کمه ده، او زیاتره په دا کې پېښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي او د قتل نه لرو. د کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تعمین په برخه کې د 25% خواري او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو تر هغه مخکې د افغانستان د شهیدانو د کورنیو یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې د هغو 15,000 قربانیانو لیستونه دی وڅېړي چې په 1350 او 1350 کلونو کې شهیدان شوي دي. د قربانیانو د وارثانو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل حکومت دې موضوع ته هیڅ پام نه کوي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د قربانیانو د وارثانو بنسټ وای چې حکومت د عدالت تامین کړي او پر هغو ژمنو د عمل وکړي چې د قربانیانو له کورنیو سره یې کړي دي. د دې بنسټ رئیس حبیب راهیاب د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې قربانیانو په یاد غونډه کې وویل چې حکومت او عدلي ارګانونه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. د وویل د هالند د هاګ محکمې دوه کاله د مخه د هیواد د هغو 15,000 قربانیانو لیستونه افغان حکومت ته ورکړل چې په هیواد کې د شوروي پلوه حکومت په واکمنۍ کې وژل شوی وو.
جلب توجه کشور به آن جرایمی که در سالهای
هغه جرایم ته چې 1350 او 1350 کلونو کې پیښ شوی د هیواد پام ورته راړو. دولت د 15,000 قربانیانو لیستونه خپاره کړل خو هیڅ پام یې ورته ونه کړ. دولت ویل جماعت او څلبه یې په نامه جوړ کړي خو تر اوسه اقدام ونه کړ.
د وویل حکومت دی د معافیت دود لمنځه یوسي او د دې پیښو له عاملینو سره دی قانوني چلند وکړي. د هالند د هاګ محکمې ویلي چې هغه مهال 15,000 افغانان په مختلفو ډولونو وژل شوي دي. دوه کاله د مخه افغان چارواکو د دې قربانیانو د فاتحې مراسم ترتیب کړل او ویل چې د دې قربانیانو په نامه به د سرخی پله په سیمه کې یو لوی جماعت او یو سلی جوړ کړي. د قربانیانو د وارثانو د بنسټ مسؤلینو وویل چې تر اوسه نه دغه لیستونه وسیړل شول او نه جماعت او سلی جوړ شو. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د شهیدانو درناوی او د لیستونو سیړل د دوی په کاري پروګرامونو کې شامل دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار هم موضوع نادیده نگرفته و ما فعلا در صدد دی هستیم که برای
ده کار او ټولنیزو چارو وزارت دا موضوع نظر نه د غرزولی. مونږ په دې لټه کې یو چې د دې لپاره ځمکه او بودیجه پیدا کړو او د هیواد د شهیدانو په نامه یو څلی ودرو. دا موضوع زمونږ په پلانونو کې شامل ده.
یوازې د قربانیانو د لیستونو په سیړلو کې ځنډ یوازې نه مسأله نه ده چې اعتراض پی کیږي، بلکه خلق په ډیرو نورو مواردو کې هم پر حکومت انتقاد کوي چې ژمنې نه دی عملی کړي. په خاطر دې هم مدني ټولنې او عامو خلکو له حکومت غوښتي چې د جنگ مجرمین دي چې هر څوک او په هر مقام کې وسی له قانون سره سم مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر احمد وطن دوست له هلمند پر استولې سمسکلي کې ولسمشر اشرف غني باید خاص او خاص د امنیت په برخه کې کار وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي باید د سم په غونډه کې اقتصاد ته ډیره توجه وشي ځکه چې اقتصاد د افغانانو ډیر کمزورې دی. حکمت الله حماس هلمند له نادلی ولسوالی لیکي د نادلی د ولسوالی نه خلک راضي نه دي او دا ولسوالی باید بدل شي او ولسوال باید بدل شي او چارواکي البته د اسم سم نه لوستل کیږي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما ولسوالی پر استول اسم سکلي کلی دي د طالبانو خپل منځي جګړه په دې دلالت کوي چې د دوی جنگ د اسلامي نظام لپاره نه دی بلکې د قدرت لپاره دی او د بل چا د ګټو لپاره دی. سرکاتب د اوروزګان د خاص اوروزګان په ولسوالۍ کې ښوونکی دی. دی لیکي شپږ میاشتې وشوې چې زموږ د ولسوالۍ د ښوونکو معاش نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د معارف وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت باید د سام له غونډې د اقتصاد په برخه کې غوښتنې وکړي او هیله ده چې د سام په غونډه کې له افغانانو سره مرستې وشي او د افغانانو اقتصاد ورسره سم شي. ده په وینا یو بل اوریدونکي وحید الله فطرت د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو بریا ته مبارکي ویلې ده او په دې اړه نور ګڼ اسمسونه هم رارسېدلي دي. لسنی می بچی لند خبرونه لناجی صاحب ایس خاور
په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یا سام غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ټوکیو او لندن کانفرنس ژمنې ارزیابي کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو بې باوریو د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی شي. د کونړ په چپی دری ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او جګړه د مهال روانه ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتل ولایت تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 1500 سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. او د پولند صدر اعظم ویلي چې له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي د کډوالو د بحران د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي.
پولندو خبرونو کې ورسته خبر د کډوالو په ارتباط و چې په اروپا کې دی البته، خو د افغانستان د کډوالو په اړه راپور لرو. د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار نوی راپور تایید کړی دی. سیګار په خپل راپور کې دا وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغېړۍ تورن کړی دی او د ولسمشر اشرف غني پر حکومت یې ژغ کړی دی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ کړي او د فساد مخنیوی وکړي. احمد تکل راپور لري.
د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې له ډیره افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او له افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لازادې رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوه اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توضیح زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د زمکو ویش چې دوی د یو مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د مځکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې و جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په 9 ولایتونو کې چې د مځکو د ویش امکان شته د مځکو د د نوی طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خندونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیرا کډوالو په خپل خوښه ستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار په راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوي. خو د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک ته رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د ده تر تمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون ډالر را کې نو مطالبه
د 168 میلیون ډالر په بدل کې چې موږ د 2015 او 2016 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون ډالر لمرستي سره مشته جواب راکړ. یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت او یقین کړی دی.
شفافیت د دې وزارت اعتماد کړل.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراثي بولي. خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ بس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو چې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
جګړې یوازې اقتصاد نه خرابوي، د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغیز شیندي. ارواپوهان وایي چې د انسانانو د استراب یو اصلي عامل جګړې دي. د دې ناروغي په اړه متخصص ډاکټر څرګندونی د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرو. دا خبرونه فرشته نه دا وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و استراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید استاد روانشناسی پوهنتون کابل مهمان ما هستند و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. خب دکتر صاحب، استاد وحید، البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نخست سلام و ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چه در انسان به شخصیت که تغییرات را ولی او دیوی ناروغی به شکل خکارکیزی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم می داشته باشه. فردی که مضطرب می باشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه، در ضمن از این با عرض معذرت به دوستای گرامی اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی عوامل دارم. عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوری نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم، یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است، تعلیم تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خوب طبعا که بگوییم یا نگوییم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه به سلوکش به عنف به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل استراب شده میتونه. و در ضمن از این ادویه‌جات خود سرانه گرفتن، پماد استعمال کردن به خود سرانه، حتی تابلت که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره، این عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کاتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسین بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی با مشکلات میباشن، این هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن. وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشون میاد، بله، وقتی که فشار اومد این هم عامل شده میتونه. عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه
زنده باشین دکتر صاحب، بیشتر امی مشکل
بله.
البته استاد بله. بیشتر امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه یا آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات، شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده، طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه، طبعا تفاوت داره مرد و زن،
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش، بیشتر که ما عامل بیان کرد
بفرمایید دکتر صاحب.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مرد ها و زن ها یا زنان و مردان با هم تفاوت،
نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر
بله. شرایط قرار میگیره، نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردانه، همه در بر میگیره، ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانن
اونا هم عقده بار.
بله، عقده بار میان.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله
صدا میزنه.
سلام علیکم برادر، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
بله،
رادیو آزادی هستم، صدای رادیو تن شما کم کنین. بله مشنوان بفرمایید.
بله
بله مشنوان بفرمایید، صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
تکلیف روانی به سلام با شما جناب دکتر، ما میدونم که یک تکلیف روانی دارم، بسیار همه که سخت احساس میکنم، تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که نانی خورم تو میگم درمیان برای من نفس نکنه، تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سر میده و کار کرد دکتر نگر از این مراجب که تو تجلیف عصبی داری دوای اصفاب و گویی و تفاضیت دارم حالا حتی که سلفا نبغل یک تشکیل برای ما پیش میشه از ترس ها پیش میدار ترس ها به مراجعه نمیدنم بخاطر ازی دوای ما در که باز نامده نشد.
شما چند سال هستین؟
که کارت ما خلاص است
فقط سن سال چند ساله؟
36.
تشکر. خداحافظ. قطع کنین، ما گرفتیم مطلبه.
بفرمایید.
ببینیم به اجازه خواهر گرامی، وقتی که در اطلاع عزیز برادر گرامی به این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است. و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض بی‌اشتیایی، گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب می‌سازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین، دوایشان منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز، مریضی های روانی، اکثرش منشأش روانی است، در جسم تبارز پیدا می‌کنه، به شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که من بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بدم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب‌های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شوه که امام طولانی گرفته شوه، استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتان در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و این موضوعات هم که بیان میکنیم طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشه و در ضمن از مایات استفاده کردن درست است و در ضمن از بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان ندین، در مقابل که جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین، خود به یک شخصیت ببینین. ما همین موقع بر شما به همه دوستای شنونده که از تلویزیون رادیو محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنامه رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکر گروهی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر عزیز تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم. محمد ظریف غریته مل لشکرګاه ته ټلیفون پکښین.
بسیار زړه خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل څه نه بوین.
ډاکټر صاحب ته زما د پښتنه د چې د شیرون سیستم او وایم ز پډیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم تر باندې راځي و تاسو سره چې ژوندم په ټلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځو نه دا چې خلکو سره شب یې غمه ژغې دی سم او چې یو شی رسی ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم. دغه
سمه ده پوه شو مطلب مې واخله. خوشاله اوسې، خدای دې مل شه. ګرانه وروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې تل لیکچر ورکوي یا خبرې کوي د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي دلته یو خورده فرشته څومره موفق ده. څنګه موفق ده؟ موفقیت دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنټال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي دومره تکرار وشي اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په ځینم دیدی کې کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نامه مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کړئ، تاسو موضوع مکمله مطالعه کړئ، ځان په پوي کړئ، ډیر مطالعه ولرئ، مطالعه ولرئ. هر څومره چې مطالعه ولرئ دومره هغه یو که تاسو وخت وخت تیر شو چې تاسو مخکنه کړئ، تاسو متعلم یا محصل یا تحصیل کرده یا تاسو خاصیت فردی ولرئ، یعنی فوردی معنی ده چې دیک تاسو خپل یو موضوع خپل ډیزاین کوي، فورد تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فورد تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل چې بیان کړو تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر بافل حتی دی ډیر اړ رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم. وای زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وای از امتحان میترسه، چی باید بکنم؟ وای امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان اونقدر امتحان بته که برش عادی مونه شه، بازی از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوشاله اوسه.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. حال احوال خوب است؟ خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
شکر از تو. چطور آخوندزاده هستم؟ سلام خدا به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میدارم.
آخوندزاده صاحب، بله آخوندزاده صاحب، شناختم تان، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود هفته یک و دو شو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و دیست و ترس چیز ندارم که ترس یا شو از تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخود به وجود من نیه و لامی هست که خیلی دلتنگ هست، مجلس خوش من نمیه. همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه نشین باشن.
آخونده صاحب محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. آخونده صاحب گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم ترس ندارم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
خب به خوابی تانه من بیان میکنم که شما هیچ خواب نداره، نه تو بیان تانه است؟
خب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوشی منه میکنم، مثلا اینال اگه شما باشه، اگه جه باشه،
تشکر تشکر موفق باشین. خدافظ. مطلب گرفتم. خدافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از ایران بودن.
بله.
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین. این تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگی را از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخونین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات، از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است. و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که امام بگیره، امام طولانی پیشتر ذکر کن، کلمه طولانی را گرفتم، که هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس این موضوع. و بعدن کوشش کن اگر شما زیاد چاق هستین، این مسائل باز تبابت رجوع میکنه که دیده شود رگای گرد قلبتان از چربی زیاد استفاده نکنین، و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کم مشکلات است، عصبانی هستین، این عوامل کمی جستجو میشه. ولی بهترین چیزش است که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتان هم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره، میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر باشید دکتر صاحب. ما دکتر صاحب دلین هستین؟
بله بله دلین هستین، بفرمایید.
تشکر هم شیرین محترم.
استاد خدمت هست.
بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین، مشکلتان رو بگوین.
عزیزی هستم از ولایت هلمند، امروز شما با تماس.
بله بله، صدا شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب محترم، سوال ما این است که تمام وقت ای تو دلگیر هستم، به هیچ دلم خوش نمیشه، میخوام که زیاد استراحت کنم، خوابم دوباره شهر خواب کنم از طرف شو خویش خواب. بله.
چقدر وقت شده این مشکل دارین شما؟
این مشکل ما زیاد هستم، چیره از 5 سال و 6 سال و سال میشه.
چند سال هستین؟
ما خود ما 2 سال هستم.
شما کدام سال ندارین؟
گوره دایوه موضوع لگ روخانه را تواهیه. تاسو چو کلن زنو خودا؟
ما زن دو کلن.
چو؟
دو
سال ویخ. چلو دو. دو سال ویخ. که همیشه دو وضعیت در توی که کلا کلوی؟
همیشه دکتر صاحب، همیشه می دغه وضعیت شپه چمدان خوب نه راتره زی کوم وخت غواړم چې وظیفه خواته لا ډیر می ځم درون شي.
درمل دی خپلی دوا د اخستی ده؟
دوا دغه لبریکس نه یو اعصاب لپاره استفاده کوم، نور نه هیڅ کوم ډول دوا نه استفاده کوم.
د موږ ډاکټر سره یو په تماس کې شه چ هغه لبریکس درته دوا ورک، هغه دوز مشخص لري، یغه سه په تماس کې وسه، دوا د منظمه نیسه، ان شاء الله قابل تشویش ده.
بسیار زیات تشکر. بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، شنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم برادر، یک کم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از مشکل تنه بگین.
صدای ما درست
نه؟ صدایتان بسیار زیات درست و واضح می اینا، بفرمایین بگین.
فکر ما دکتر صاحب نفسه مسئله کوم، دکتر صاحب محترم، ما مثلا من داد و بسال میشه که امید دیپشن دارم که خدا از تو بگیم دیپشن دارم که امید خود میشه اخوان واسه گفت من ما از دست خود نمه از مثلا بر بینی که ما باشم بین مرد همیشه خوش دارم که در همیشه از بسار مطالعه را بسا که سر کنم که اگر بسار خود مطالعه کنم بیاد انترنت کار کنم مثلا بسار خوش دارم خسنه نمیشم نشه سنه
تشکر. ما یک سلسله ادایت بر شما میدم. شما
ما کوشش کردم که ما سره خواب نداشتیم، خواب مرا خوب کردین، خواب ما فرست بگم فایده میکنه توان میکنه با من قسم پیش بود من نمیخوام میخورم هیچ وقت گس من نمیخورم من خیلی سال میشه
برادر گرامی ما امی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است
اینا گفتن که 12 سال هم است که افسردگی را دارن
بله پس وقتی که افسردگی را ما بیان میکنیم فرشته عزیز این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه استرس از من دارم احمدم دارم محمودم دارم او قدر قابل تشویش نیست استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چه تداوی است اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم در اینجا موضوع مریضی را انداخت دیگه بحث ما انداخت پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صایبا منظم ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم همین نقطه را براتون بیان میکنم ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده رو براتون میتونم به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشون میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است در جمعیت یک سلسله معیارها به کار است رعایت مصالح خیرخواهی احترام متقابل انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود لا بلا شما بشنوین از تلویزیون رادیو قابل قدر رادیو آزادی زوان داتو که چه گلی اورده زوان داتو که چه گلی اورده دخل نکاو دبا با پر کلی ये हदीरा के दे खुलवान प्रात दे तो के परन सो के पापा विष्टले जवान दाद सो के छे गोले और रवे ते जनाजे रा पते दमर गिछु कले कोरा पेस्ते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और पेस्ते दफ्ताय ता पार जवाना मोरवा पल बाबा पुर में नसर रोना फिर दवरा रजेदा अब पगिस के वीनी करम अम्मा शुभन जन का सोचिए छे गोले और چه بیادا سوزی دلی دستی دبی اغلو چونو تا گلو نیراوری دغم لسان دوست دلی سوی کسی بیادا لونو تا گلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نی اجوانا چل داد خونیان و زالی بلا جی واقلم میرا نی اجوانا پریدم اور چل داد خونیان و زالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان داد رخ دنو لطماران و تولی
Oh,